درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبری خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبری خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي شپارس ولسوالیو ته د تهدید په اړه د دفاع وزارت د څرګندونو او د غرس په کابل کې د نننۍ چاودنې په باب معلومات ترکو خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو ملالی بشیر و درته وایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي
مننه څاروان صاحب د نور مهم خبرونو ترڅنګ نن اورو چې د جاپان دفاع وزارت د شمالي کوریا لخوا د جاپان سمندر ته د وشتل سیو درو توغندوی په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده همدارس اورو چې د روسیې د تروریزم ضد کمیټې ویلي دوه سخت دریځ چې د تروریستي حملو په لړۍ کې لاس درلود د داغستان په شمالي قفقاز سیمه کې وجل سوي دي
ډیره مننه مختدی چې ملالی بشیر د نړۍ د مهم خبرونو در واوروي ناجی صفی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی په کابل ښار کې د 214 غوښنه اوریدل شوې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جنخیلو ولسوالي د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي او ټاکل شوې چې ډیر ژر به د انتخاباتي نظام اصلاح پاړه تقنینی فرمان د ولسمشر غنی لخوا توشیح شي د خبرونو تفصیل په کابل ښار کې د 214 غوښنه اوریدل شوې د راپورونو په اساس چې دا چاودنی د ملي دفاع وزارت په سړک شیبه مخ کې رامسته شوې د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم په کابل ښار کې د چاودنی خبر تاییدوي خو نور جزئیات یې ورنکړل تفصیل په روانه خبرونه کې اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جنخیلو ولسوالي د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه وتوندل چې دغلته د وسلوالو ظالم منځه یوسي
په جنخیل کې هم دشمن ځینې تحرکات درلودل او موږ وکولای شو چې د دوی ځاله د منځه یوسو او اوس جنخیل ولسوالي د موږ په لاس کې دي
نموړي ویل چې د محل د جنخیلو په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي د پکتیا جنخیلو ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې وه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ډېر ژر به د انتخاباتي نظام اصلاح په اړه تقنینی فرمان د ولسمشر غنی لخوا توشیح شي د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د انتخابات قانون تعدیل شوی مسویده د کابینې لخوا تایید شوی او ډیر ژر به توشیح شي همدارنګه د انتخابات د امنیت ارزونې او مالی برخې لپاره هم دوه کمیټې ګمارل شوې دي
ورسته له هغه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي نظام د اصلاح په تړاو د افغان ولسمشر دویم تقنینی فرمان هم رد کړ د افغانستان حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د وړاندیز شوی طرح متن چمتو کړی او د افغانستان اجرائیه رئیس وای حکومت د تیر دوه کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی عبدالله نن د خبری د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي
دا دولت د 500 کلونو لپاره د مونږ د تیر دوه کلونو په ژمنه کې پاتې راغلی او مونږ باید خلکو ته توضیحات ورکړو چې ولې مونږ پاتې راغلو فراتلو کې درې کلونه هر کلونه دي چې د افغانستان اصلي بنسټ پکې جوړیږي
خغلی عبدالله هم درنګ ویل چې نړیوالې ټولنې هم ډاډ ورکړي چې د افغان حکومت د خلکو په وړاندې خپل ژمنې عملي کړي افغانستان سره به د دوی همکاري دوام لري دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالی بشیر څخه
د جاپان دفاع وزارت د شمالي کوریا لخوا د جاپان سمندر ته د وشتل سوی درو توغندوی په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده د شمالي کوریا لخوا دغه تجربه په داسې حال کې سوی چې په چین کې د جی شل سرمشریزه پای ته رسیږي په دې سرمشریزه کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی چې غواړي د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د هیوادونو لخوا شمالي کوریا منځوي کړي د جاپان د دفاع وزیر تومومی انا دا نن په ټوکیو کې خبریالانو ته د جاپان سمندر ته د شمالي کوریا د توغندوی وشتلو په اړه وویل دا د جاپان امنیت ته یو جدي تهدید دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو څخه ښکاره سرغړونه ده دا د منلو وړ نه ده او موږ د شمالي کوریا چلند سخت اندېښمن کړی یو د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د جاپان د سمندر لور ته درې بالستیک توغندي وشتلې دي د توغندي دغه تجربه د هغو تجربو لړۍ ده چې سږ کال شمالي کوریا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له قوانینو سره په سرغړونه کړې دي د جنوبی کوریا د راپورونو له مخې د توغندیو دغه تجربه وروسته له هغه سوي چې د چین ولسمشر شي جن پینګ د جنوبی کوریا له ولسمشر پارک ګوین های سره ولیدل. چین د شمالي کوریا لوی ډیپلوماټیک ملګری هیواد دی. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په کوریایي ټاپو وزمه کې حالت پیچلی دی او ټول ښکیل لوري باید امنیت ساتلو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په چین کې د جی شل اقتصادي هیوادونو د سرمشریزي ترڅنګ سره ولیدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې دواړو مشرانو د سوریې او اوکراین او د انټرنیټي امنیت اړوند د امریکا د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دغه چارواکي همداراز ویلي چې اوباما او پوتین موافقه وکړه چې د دوی لوړپوړي چارواکي به د سوریې په اړه ډیر ژر بیرته خبرې سره وکړي. دا له هغه وروسته چې د دوی ډیپلوماټان نن د سوریې په اړه توافق ته په رسیدو کې پاتې راغلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له اونیو راهیسې هڅه کوي چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد د حکومتي ځواکونو او امریکا په ملاتړ منځدریزو یاغیانو ترمنځ تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایښودو په مقصد د یو موافقې ته ورسیږي. د احتمالي موافقې له مخې د سوریې هغو سیمو ته بشري مرستې رسېدای سي چې محاصره دي او په هغو سیمو کې چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د بمبارۍ مخه نیول کېدای سي چې پکښې د امریکا په ملاتړ یاغیان عملیات کوي. د کریملین ویاند دیمتری پیسکوف هغه راپورونه تایید کړل چې وایي اوباما او پوتین د سوریې او اوکراین په اړه خبرې سره کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د برتانیا صدر اعظم تریزا مین نن د لومړي ځل لپاره خبرې سره وکړې. مسکو غواړي چې له لندن سره بیرته اړیکې ښې کړي. تریزا مین په چین کې د اقتصادي غونډې تر څنګ خبریالانو ته داسې وویل:
ډېر پیچلي او جدي مسایل او ستونزې شته چې خبرې باندې وکړو. زه هیله لرم چې په آزاده او پرانیستې توګه به خبرې وسي.
د کریملین ویاند دیمتری پیسکوف د چین په هنګژو ښار کې د نړۍ د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د سرمشریزي په حاشیه کې خبریالانو ته وویل چې دغه غونډه ښه او موثره وه. په سوریه کې د حکومت تر کنټرول لاندې تر توس، دمشق او همس ښارونو کې څلور چاودنې سوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس نن ویلي چې لومړی غبرګي حمله له ترتوس ښار سره نږدې وسوې. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي چې لومړی چاودنه د موټر بم په وسیله او دوهمه د ځانمرګي برید کوونکي په وسیله وسوه. دوهمه حمله د لومړی حمله قربانیانو د ژغورونکو پر ټیم وسوه. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي چې سبوره ښار ته نږدې هم یو چاودنه سوي ده. د روسیې د توریزم ضد کمیټې ویلي دوه سخت دریځې چې د تروریستي حملو په لړۍ کې لاس درلود د داغستان په شمالي قفقاز سیمه کې وژل سوي دي. د دې کمیټې په وینا یو امنیتي چارواکی هم د ځانګړو ځواکونو په دغو عملیاتو کې وژل سوی دی. عملیات په داغستان کې نن وسول. د دغو عملیاتو پر مهال یو بل امنیتي افسر ټپي سوی دی. داغستان د وسلوالو جنایتکارانو ډلو او سخت دریځو مرکز ګرځېدلی دی چې غواړي په شمالي قفقاز کې اسلامي خلافت جوړ کړي. دا تر دې دمه مهم نړیوال خبرونه اوس د افغانستان د یو شمیر ښارونو د هوا حالات له نجیبې زمان څخه اورو.
سلام محترم اوریدونکو، دراتونکو دولسو ساعتونو لپاره د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د اکثر لوی ښارونو اسمان صاف اټکل کړی دی، خو جلال آباد او کندهار ښارونه نسبت نورو ته ګرم شودل سوي دي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 38.5 او په کندهار کې هم د تودوخې لوړه درجه 38.1. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 1.44. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 2.3 شودل سوي ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.4 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10.3 ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 4.4 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 6.2 ده. او په بدخشان کې اسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 14.2 اټکل شوی ده.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو او ریډیو آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت 4:00 او 10 دقیقې دي. د رواني خبری خبرونه په دوام کې د کابل د نننې 14 په باب معلومات ترکو. د غراس د موضوعات اجرای رئیس وای حکومت په تیرو دو کلونو کې د خپلو یو شمېر ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی. خو د ولس مشر ویاند وایي
من په بعض مواردو کې نیمګړتیاوې شته، بعضې کارونه په کندې مخکې دي، بعضې کارونه زیاتره تکمیلي دي او هغه په هغه نویت د کار وروسته برنامو پورې اړه لري.
دفاع وزارت وایي نهه ولسوالۍ د مخالفانو په لاس کې دي او یو شمېر نورې له تهدید سره مخامخ دي.
شپارس زایا یعنی شپارس ولسوالیگان تر تهدید لاندې ده.
لشکرګاه ته د ناامنۍ د نږدې کېدو له کبله خلک اندېښمن شوي دي.
برای وړ مشبه ماخوستان مو هم خوب نه دی کړی، ټکان شروع و. برای ماخوستان هم ټکان شروع و، نو اوس حالات وار په وار خرابېدي.
کوچیان وایي حقونو ته یې څوک پام نه کوي.
مالداری اچھا قصہ دا وڑا مالداری لدین لازیات لکوچی سره خو ریاست په زراعت وزارت کې ده. صحت دې سیتانی ته ورکړی مالداری دې.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل کې د دفاع وزارت مخته دوه چاودنې شوې دي. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان همدا اوس د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې د دې موضوع تفصیل دراوروي. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ که جزئیات اوریدونکو ته ووایئ چې چاودنې د څه شوې وي او چیرې دقیقا شوې.
بله څارون سپتا سی او د ازادۍ رادیو رېم تر سلام په وړاندې کول سره په لومړنۍ معلومات کې دغه غلي چې دغه 214 د پول محمود خان فروشګه د سیمې ترمن په غزیدلې سړک باندې کوم چې د دفاع وزارت د مخې دروازې ته دوه انتحاري عملی شوې دي. د عین شاهدانو په وینا چې دلته تلفات د دغه دوه انتحاري عملو ډیر دي، ځکه دغه وخت هغه وخت دی چې د دولتي مامورینو د رخصتېدلو وخت دی او پر دغه سړک باندې تل پر دغه محل باندې ګڼه ګوڼه د موټرو او خلکو زخت ډیر وي. تر اوسه پرې د عملی د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د ازادۍ راډیو خبریال چې سیمې ته ورغلی دی هغه وایي چې دغه سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند ده او څوک نږدې نه پرېږدي او امنیتي لوړ پوړي مسؤلین هم تر اوسه پرې نه دي راغلي چې دغه عملو په اړه باندې رسنیو ته څه ووایي. خو هغه څه چې د یادونې دي هغه دا ده چې دغه سیمه کې همیشه امنیتي ضرر ډېر شدید وي او تر دې مخکې هم چې په دغه سیمو کې د یو شمېر عملی تر سره شوې دي. دفاع وزارت مخې ته یا لږ نږدې ورنه خواته کوم چې د یو زیارت دی، د هغې زیارت سره د فروشګاه سیمې دغه ځای کې عمله شوې وه او د دې نه سیند نه اخواته همدې دفاع وزارت ته مخامخ د لوړپوړو دولتي چارواکو د ساتنې کم د ساتونکو کم مرکز چې و په دې ادارې باندې هم چاودنې شوې. دا سیمه تل د امنیتي ځواکونو لخوا تر جدي څار لاندې وي، خو بیا هم دلته انتحاري عملي شوي دي. دا چې جزئیات څه دي موږ خبريال سیمې ته ورغلي دي. ان شاء الله چې په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه جزئیات
نه یوازې په راتلونکو بلکې په دې خبرونه کې هم کوشش کوو چې د دفاع وزارت له چارواکو سره او دغه راس له خپل خبريال سره چې سیمې کې دی تماس ونیسو او د دې موضوع تفصیل تاسو اوریدونکو ته درکړو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله تاییدوي چې حکومت د خپلو ځینو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې او ویل چې د ملي وحدت حکومت راتلونکي درې کاله ډیر مسؤلیت لري څو ټولې ژمنې د یو په جدي ډول عملي کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د بروکسل کانفرنس ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو لوړپوړي چارواکي دا مني چې په تیرو دوو کلونو کې د ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. له دې ډلې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې ومنله چې حکومت د ځینو لاسته راوړنو ترڅنګ لږ کار کړی او ژمنې نه دي عملي کړي.
دوره تبع دوره 5 سال است. در این میان ما در تعهدات دو سالی خود کوتا آمدیم.
ښاغلی عبدالله وایي دا دوره تبع 15 کلنه ده. په دې منځ کې موږ د خپلو دوه کلنو ژمنو په ترسره کولو
کولو کې پاتې راغلی یو او باید خلکو ته وضاحت ورکړی شو چې ولې پاتې راغلی یو. خو راتلونکي درې کاله هغه کلونه دي چې د افغانستان اصلي بنسټ جوړیږي، نو زموږ مسؤلیت تر هغې ډېر زیات دی چې تر اوسه مو ترسره کړی دی. ښاغلی عبدالله د نړیوالې ټولنې له دریځه د ملاتړ په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې نړیوال د شفافیت او حساب ورکونې له مخې مرستې کوي او د ملي وحدت حکومت هم ژمن دی چې په دې برخه کې جدي کارونه وکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ورځ وروسته تر دې د دوو کلونو ژمنو د نه عملي کېدو خبره ومنله چې په کابل کې د بروسل نړیوال کنفرانس لپاره د نظارت او انسجام د ګډ بورډ وروستۍ غونډه د یکشنبې په ورځ جوړه شوه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې ښاغلی عبدالله او نور چارواکي د دې لپاره خپله همکاري مني چې د خلکو په زړونو کې ځای ولري او د هغوی باور جلب کړي. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله خبرې یوازې د افغانستان خلک مخاطب دي، نو دې غواړي چې یو ډول په افغاني انانی باندې خلکو ته داسې وزر وړاندې کړي چې موږ پاتې راغلي یو او هیله لرو چې په راتلونکي کې دغه دغه کارونه یا مسؤلیتونه سرته ورسو. دویمه خبره د بروکسل مسله، ناتو او نړیواله ټولنه په افغانستان کې فزیکي حضور لري. دوی که چېرته یو سپین کاغذ هم هغوی ته وړاندې کړي، هغوی دا کومکونه کوي.
ښاغلی سید داود دا انتقاد هم کوي چې نړیوالو ته په ناحقه دا لیدلوری ورکول کېږي چې په افغانستان کې د پرمختګ خوځښتونه شته خو په اصل کې هیڅ هم نه دی موجود. د سیاسي چارو بل کارپوه روح الله امین هم د ښاغلي داود د خبرو په څیر ټینګار کوي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله افغانانو ته خپله همکاري منلې او هڅه یې کړې چې د خلکو باور د واقعیت په ویلو سره جلب کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تاییدوي چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې خپلې یو شمېر ژمنې عملي کړې نه دي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري وایي چې د افغانستان حکومت په تیرو دوو کلونو کې ډېرې بریاوې او لاسته راوړنې لري. د وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د اقتصاد او سیمه ییزو اړیکو په برخه کې به د حکومت د اقداماتو اغیز په تدریجي ډول د خلکو په ژوند کې څرګند شي. ښاغلی چخانسوري هم درازوایي په قراردادونو کې د شفافیت راوستلو په نتیجه کې په سلګونو میلیون افغانۍ سپمول شوي او په دغو پیسو نور کارونه شوي دي. له ښاغلی چخانسوري څخه مې لومړی وپوښتل چې د حکومت ځینې چارواکي او اجرایه رئیس ویلي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دوو کلونو کې نیمګړتیاوې لرلې او ځینې کارونه چې باید کړي وای نه دي کړي. که تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست، علت یې څه دی؟
په ټول دنیا کې حکومتونه چې مفصل څه وګورو، حتماً په بعض مواردو کې نیمګړتیاوې شته. بعضې کارونه په کندې مختزي، بعضې کارونه زیاتره تکنیلیزي و هغه په هغه نویت کار وروسته برنامو پورې اړه لري. ولې په عمومي ډول که وګورو، بلکل دا منلی سو مشتاق چې بعض مواردو کې مثلا لاسته راوړنې نه وي، خو هغه خپل عوامل لري چې ولې دومره لاسته راوړنې په هغه بخشو کې نه وي. تېر کال د افغانستان د بقا کال او یو تعمیل شوی جنګ پر افغانستان باندې ډېر په شدت باندې روان و. دلته چې ساس کالم یو څه و او تېر کال امریکا هم دومره دلته نو ملي وحدت حکومت کار شروع کړي په ملکی بخش کې اته موز په 300 میلیون ډالر کاسه بودیجه سره مخامخ وو. په نظامی برخه کې 300 میاشت تعهد موجود و د دنیا د افغانستان د نظامی او امنیتي دفاعي قوا سره او په اړه ختمیدین او بکانه و. ټول دا ویل چې افغانستان خو نه خسته یا بستقوت کې یا دولت نه یا د ملي او امنیتي دفاعي قوا چې دي دوی به د مملکت دفاع ونه کوي نه ساتي. چې خوشبختانه د دولت په تدبیر سره، په منظمو برنامو سره، په منظمو سیاست سره، خارجي سیاست، داخلي سیاست، د خو سره په افغانستان کې ارتباط ډېر زیات لري. وکولای شو چې د ټولې هغه پیشبینیانې چې هغه وخت سوي وي چې افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه شي کولای دولت وساتي، مملکت خپله وساتي، هغه ټوله غلطي ثابته کړي.
په داسې امنیتي شرایطو کې خلک باید ولې خوشبینه واوسي په تیره بیا خپلې آیندې ته؟
د افغانستان موقعیت په آسیا کې لکه د آسیا زړه بیرته پر جوړېدو دی، تر دې راده جوړ شوی دی. افغانستان اوس متکي نه دی پر یو بندر یا پر یو مرز باندې. افغانستان خپل لاره خلاصه کړې ده، د کینې د بند تیرول خط راځي انشاءالله د نوومبر په میاشت کې پکې دی چې د اروپا بازار تر 5 ورځې پورې فاصله به وي. افغانستان د مرکزي آسیا مملکتو سره ډېر نږدې اړیکې تجارتي شروع کړې چې د هغو د ترانزیدل څخه استفاده کوي. افغانستان کولای شي چابهار بندر کار شروع شي او هغه هم فعال دي. کاروبار کې د هوایي لارې څخه ترانزیتي میوجاتو داسان د افغانستان د پډیرو پیمانه هند تم ځي، دوبۍ دوه مملکتو تم ځي. څنګه د افغانستان مرکز د قلب آسیا چورتای د مهاجرت مسره او په منطقي د منطقې په سطح هم ډېرې غټې اقتصادي پروژې د شروع کړې. مثلا د کافي پروژه یوه بېلګه ده چې هغه یوازې یو د ګازو پایپ لاین نه دی، د هغه څنګ کې باد کم راځي، فایبر اپټیک هم راځي چې پاکستان هند ته ځي، او په څنګ کې د کاسای وزار پروژه مو هم شروع کړه چې هغه هم په منطقې په سطح د انرژي کمپوتاسي زیاتره مملکتونو کې کوي، خصوصا پاکستان ده د هغه تکمیل کې. نو افغانستان هم د آسیا چارایس و هم د برخ د ترانزیت یو محور او مرکزیت وګرځېدی، او په زمین کې داخلي پروژو کې د سلما بند مثلا تاسو د کجکي بند دوام فاز تکمیلیږي ان شاء الله، په دریم فاز کار روان دی. د لومړي ځل لپاره سکتور خصوصي برخ کې افغان تاجر 3.5 میلیون ډالر علي کوزي صاحب سرمایه گذاری کوي، او اوس افغانستان یو غټ صادر کننده دی د غیر الکولي مشابو د شیانګ کوک فانتا او د چلرو د پیپسي ده. د فساد مبارزه په برخه کې کوګور مختصو د کمیسیون تدارکاتو جوړېدو وروسته ټول قراردادونه چې غیر قانوني او غیر معیاري و رااله په دې کمیسیون په چوکاټ کې، چې په شروع کې اکثرا غیر قانوني قراردادونه وستول په اجماع سره غیر قانوني شوی دي، او په دې برخه کې په ملیون هاو افغانۍ سپما شوی دي.
که په قراردادونو کې پیسې سپمول شوې دي، دا پیسې دولت ته سپمول شوې دي، لیکن عام افغانان په خپل ژوند کې اغیز نه ویني، او کومې پروژې چې تاسو یاد کړئ لکه د ټاپي و نورې، هغه هم معلوم نه دي چې اوسنی امنیتي وضعیت په پام سره به کله عملي کیږي. خلک دغسې اقدامات غواړي چې د دوی په ژوند باندې څرګند او ملموس اغیز ولري.
بلکل کاروان صاحب، دا پروژه چې ما یاد کړې ټول او نور پروژه چې پر لاس باندې کار پر کېږي، دا پروژه خو وخت نیسي کابان، ټول انکشافي پروژه دي او هر یو خپل هغه معین وخت نیسي چې تکمیل شي او د خلکو په ژوند کې انشاءالله تغییر راشي. مثلا تیر هفته رئیس جمهور د وزارت خواجه رواش بلاکونه افتتاح کړه چې هغه د کسر بودیجه سره مخامخ و، 500 میلیون افغانۍ کسر بودیجه وه چې دولت دغه پیسې ورته برابرې کړې، تمویل کړې. دا پروژه چې د ټولو خلکو چې هلته کورونه لري د هغو پیمانه په وینا ویل چې مرمس کېدلو دا به جوړ نه شي چې بېرته هغه اعتماد فضا منځته راغله او کورونه جوړ شوه. او بل دا پیسې چې په مسوي دي مثلا د بېلګې په توګه د صدارکات د کمیسیون له لارې یو واضح تګلاره او صندوق جوړ شوی دی چې د امنیتي قواو د شهدا او وارثینو ته د دې څخه کومکونه وسي او کورونه ورته جوړ شي. 1000 بلاک د چین دولت د توس کومک افغانستان ته د میاشتنده کې انتخابیږي، او 1000 بلاک هم د قطر د خوا سره دي چې دا ټول پروژې خپل وخت نیسي چې هغه مثبت تاثیرات د خلکو په ژوند کې راسي.
د ولسمشر غنی ویان شاغله محمد هارون چخانسوری و چیل آزادی رادیو څخه تاسو مرکه اوریدله. تر دې مخکې د اجرایی رئیس د څرګندونو راپور چې ویلي حکومت په تیرو 2 کلونو کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی، لیکن شاغله چخانسوری ویل چې حکومت ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي او یو شمېر مثالونه یې ورکړل، لکه د سلما بند جوړېدل، د الکوزي شرکت له لورې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه او داسې نور مسائل. تاسو اوریدونکو د افغانستان د حکومت د لاسته راوړنو په اړه څه نظر لرئ، او راتلونکو 2 کلونو کې دغه حکومت ته څه هیله لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته موږ ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
سات 4:40 شوې، اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله نن وویل چې حکومت د تیرو 2 کلونو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، خو د ولسمشر ویاند وایي چې یو شمیر نیمګړتیاوې حکومت درلودلې او ځینې کارونه به یې بشپړ کړي نه وي، خو ډېرې لاسته راوړنې هم لري. ستاسو نظر څه دی او څه فکر کوئ چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د حکومت فعالیتونه څرنګه وي؟ د ټلیفون شمیرې د 0199-203-1540 بله شمیره د 0-800-22-1555 د سکایپ پته هم په یاد لري، radio.azadi. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، یو څه ژر او لنډې خبرې وکړه.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
زم احد پریشان ما د نیوار ولایت څخه
مهرباني پریشان صاحب
زمانه در په دې حق لګاو چې د دولت د غدوا سلامه پروسه چې پیښه لري زخی نیمګړی بوله او په خپل کارونو کې پاتې راغله لکه کومې خبرې چې حاضري صاحب وکړلې موږ دا منو خو دا زموږ راتلونکي دپاره ده د سیلیز دوو کالو لپاره چې دوی پیسې لري موږ ته وګورئ چې موږ په دې دوو کالو کې څه کړو موږ دلته په افغانستان کې بلکې ضرورت لرو په دې دوه کاله دوره کې برق نه دی راغلی موږ مریضان په شپو د پاکستان په سرحداتو کې پراته وي مري دوی یوازې بېلې موږ ته په افغانستان کې وښیي چې موږ د قلب لپاره د معدې لپاره د سرطان لپاره د نورو امراضو لپاره یوه شفافانه
ډېره مننه پریشان صاحب. یعنی تاسو موافق نه وئ له ښاغلي چخانسوري سره؟ سلامت اوسئ کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو د دې لپاره چې ډېرو اوریدونکو ته موقع ورکړو ځکه ستاسو خبرې غواړو چې لنډې وي. مهرباني کوئ صاحب.
خپل سلامونه تاسو ته تخنیکي همکار ته جزمی د زمند ولایت نه
مهرباني کوئ اجي صاحب. مهرباني
خبر خدا دا نن ډاکټر صاحب عبد الله په دا دوا کال کې نن واقعیت ویلې خلکو ته چې پر اختیار سره مونږ کم کار یو او د دولت د کار پات پات دي په لاندې سره درته وایم چې خانسوري صاحب او ویندویان مجبور دي چې خپل ترڅو د دې په ډاکه باندې وي. اما د ډاکټر صاحب عبد الله خبرې چې نن یې کړې دي هغه واقعیت دی. رښتیا دولت په دغه دوه کالو کې هیڅ کار نه دی کړی، هیڅ درتې نه دی کړی، شاته تلی مخته نه ده تلی. دغه زما نظر
ډېره مننه عاجي صاحب چې لنډ نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده د کوم اوریدونکو تکه موقع ورن رسیدل چې خبري وکړي د ټلیفون لاري د افغان بي سیم 803 شمیره دی پیاد لري. لدې طریق هم کولای شي لمر سره تماس ونیسي. ستاسو پیغامونه چې لدې لاري راستوي د هم لخپلو اوریدونکو سره شریکو. مثلا حاجی شمس الحق له هلمند لیکلی دی چې د اجرائی رئیس خبري هم تری وه د حقیقت لري، خو د چخانسوري صاحب خبري هم د منلو وړ دی. حکومت یو لړ کارونه کړی دي خو شاید نتیجه وروسته معلوم شي. غلام سرور نبیزوی هم له نامعلوم ځای لیکلی دي چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې څومره چې لازمه و همره کار نه دی کړی. هیله لرم چې په راتلونکو دوو کلونو کې د خلکو امیدونه پوره کړي. تاسو نور اوریدونکي هم کولای شئ چې د افغان بیسیم د 903 شمیرې له لارې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. البته لنډ اس ام اس را واستوي، د اس ام اس له لارې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوس هم د دفاع وزارت د څرګندونو په باب راپور. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، خو د څلورو ولایتونو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې یوازې په دغو ولایتونو کې 19 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي او ځینو یې سقوط کړی دی. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پراپور کې.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت او اجرائی رئیس وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو پراخ تهاجمي بریدونه د فکړي، خو د څو ولایتونو سیمه ییز چارواکي په خپلو سیمو کې د طالبانو د فعال حضور خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 316 ولسوالیو څخه یوازې پر 9 ولسوالیو دوی کنټرول نه لري او هغه ولسوالۍ چې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي شمېر 14 ته رسیږي. د دغه وزارت د وایم رسیال محمد راتمنش
شپارس زایه، یعنی شپارس ولسوالیگان تر ده تهدید لانده ده. اما مونگ حال تا وکوالای سوالسی ده دشمن طول حقا کرورو سرامنستکی رفیه کو او ده دشمن زال دمنزیوسو.
خب پا ورطا وقت که ده کندوز، بغلان، ننگرهار و پکتیا ولایتونو ده ولایتی شورای و شمیرغور و زین و سیمایزو چارواکو بیال آزادی رادیو سر بخبرو که ویلی چه پا ده ولایتونو که امنیتی واخونه تر حقی زیاد دی چه دفاع وزارتی وی. ده کندوز ده ولایتی شورا وکیل امرودین ولی وایي چې د کندوز له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالۍ عملاً د طالبانو په ولکه کې دي او د نورې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي چې حکومت په ټول توان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی بیا د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ او د اکمالاتو په برخه کې له ځینو ستونزو یادونه کوي. ښاغلي کریمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پوښتنه چې ولې په تېرو دریو میاشتو کې وسلوالو یو شمېر ولسوالیو ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي داسې جواب کړه.
زما نقطه نظر نه درې اساسي ټکي هغه دا ده چې رهبری ډیره مهمه ده. زه په اکثر وایم چې د رهبری کمزورتیا وینم. دویم متاسفانه چې هغه چې لازمه ده هماهنګي نشته. عدم هماهنګي هم باعث دی کیږي چې په چارو کې یو څه مشکلات ایجاد شي. دریم ټکی په موقع سره اکمالات نه کیږي.
د کورنیو چارو وزارت که څه هم تر یو بریده ستونزه مني، خو وایي د همغږۍ او اکمالاتو ستونزه یې تر ډیره حل کړې ده، نو ځکه عملیات بریالي دي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو له تحرکاتو هیڅوک انکار نشي کولای، خو په ټوله کې وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت. لنډو خبرونو وروسته کوشش کوو چې بیا هم له کابل سره تماس ونیسو او د کابل د دفاع وزارت مخته د نننیو چاودنو په باب نور معلومات درکړو. د دې سات لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته چاودنې سوي دي. په سیمه کې عیني شاهدان وایي درې چاودنې سوي چې مړه او ټپیان لري. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې وروسته خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جانخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. دا ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې تقنیني فرمان د ولسمشر غني لخوا توشي سي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي حکومت د تیرو دوو کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی دی. عبدالله عبدالله نن دا خبرې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د جوزجان په منګجیک ولسوالۍ کې نن سهار یو اوه کلن ماشوم خپله شپږ کلنه خور د ټوپک په ډزو ووژله. د جاپان دفاع وزارت د شمالي کوریا لخوا د جاپان سمندر ته د ویشتل سویو درو توغندیو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په چین کې د جی شل اقتصادي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ سره ولیدل. په سوریه کې د حکومت تر کنټرول لاندې تر توس دمشق او حمص ښارونو کې څلور چاودنې سوي دي. په جرمني کې د پناه غوښتنې ضد ګوند چې د انګلا مرکل د کریسچن ډیموکرات ګوند مخالف دی وایي د پناه غوښتنې په اړه د مرکل د تباه کوونکو پالیسیو له کبله به بریا د دوی وي. د روسیې د تروریزم ضد کمیټې ویلي دوه سخت دریځ چې د تروریستي حملو په لړۍ کې لاس درلود د داغستان په شمالي قفقاز سیمه کې وژل سوي دي.
خبر لاند خبرونه مولا ساجي رادیو واوریدل. څلور بجې او دو دیرش دقیقې دي. مخکې مو واوریدل چې په کابل کې نن دوی چاودنې شوې دي. د دغه چاودنو په باب ویل کیږي چې د دفاع وزارت مخته شوې دي او مرشوبلې هم اړولې دي. همدا شیبه د دفاع وزارت مرستیال وایند شغله رادمنش د ټلیفون لاله را سره ده. رادمنش صاحب، زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې چاودنې دقیقا چیرې شوې دي او آیا تلفات لري؟
بله، نن دوه چاودنې د دوم حوزه د وزارت دفاع په شاوخوا شوې ده. په دا دوه چاودنې کې نه نفر تر اوسه شهیدان شوې ده او تر دیرشو نه زیات زخمیان لرو. او دا انتحاري نن درنیمه تر دریو پنځه سلویش دقیقه رامنځته
شوی دی. بله، تاسو ویل چې نه تنه په دې پیښه کې وژل شوي او دیرش نور زخمیان دي. دا مرجوبلي ملکیانو ته وشتی دي او که نظامیانو ته؟
په دا کې هم ملکیان دي هم د امنیتي قوا او له جمله.
بله، رادمنش صاحب، دا څویم ځل دی چې د کابل په ډیرو حساسو سیمو لکه همدغه ځای چې نن کې چاودنه شوې ده چاودنې کیږي او حملې کیږي، ولې ترتیبات نه نیول کیږي، ولې مخنیوی نه کیږي؟
خب دا خو د تروریستانو ترهګري فعالیتونه دي. مونږ کوشش کوو چې د افغانستان په ولایتو او هغه ځایونو کې چې د دشمن
خصمانه عملیات سر ترسیگی مونگ خپل فعالیت حالت پچتگی بانده اجرا کو منتا دا چریکی جنگونه دی دا ترهگران دا خلکو پا منز که او دا خلکو پا مقابل که زان چودنه که دا دیر ترهگری فعالیت دی سه اوس افغانستان د دغه سی فعالیتونو مخامخ شوی ده. مون کوشش کوو چې د دینه جلوګیری وکړو، مګر دا ترهګری او تروریستي عملیات دي چې د منطقې او په ټول جهان کې دغه سی حالت رامنځته کیږي. اما تر هغه ځایه پورې چې اردوی ملي پورې ارتباط لري، مون کوشش کوو چې د دوی نه مخنیوی وکړو، مګر دا امکانات
بله صاحب ډېر مننه. رادمنش صاحب، آیا دواړه حمله انتحاری وې؟
دواړه حمله انتحاری وې.
بله، چې دواړه حمله انتحاری وې، طبعا چې هغوی په داسې وخت کې دا حمله کړې ده چې د دفاع وزارت منصوبین له دفترونو وتل کورونو خواته تلل، مخکې هم همداسې کار دوی کړی دی چې یا د پولیسو یا امنیتي ځواکونو په بسونو باندې حمله کړې ده. کله چې داسې خطرات وي او مخکې تجربه شوي، ولې په یو وخت یو وار د دفاع وزارت یا د بلې ادارې منصوبین له خپلو دفترونو وځي؟
دغه چاودنې د پوله پیسېګي ورته وایي هلته سوې ده. کله چې دا اوله چاودنه رامنځته شو، د ملکي او عسکري خلکو د کومک په خاطر هلته راټول شوی وو، چې زخمیان راټولی کې بیا بل انتحاري عمل ور په دې خلکو باندې اجرا شو، سه تلفات او زخمیان پکې رامنځته شو. مګر دا انتحاري عملیات همیشه په هر ځای کې دا پیشبینی کېږي نه، داسې عملیات په هر ځای کې امکانات یې سه. اما مونږ خپل کوشش کوو که دا عملیات که په افغانستان کې، په خارج، په منطقه کې، په سوریه، په عراق، په ترکیه، په هر ځای کې سیده، دا هیوادونه هم کوشش کوي سیده دا قصه عملیات مخه ونیسي. اما دا امکانات ترهګری امکانات دی او ترهګر د همدې له کبله نوم یې ترهګر ویل کیږي. نو دا امکانات شته، مګر مونږ کوششونه کوو او خدای وکړي چې د دوی په مقابل کې د مونږ هغه فعالیت.
بله صاحب، ډېر مننه، سلامت اوسئ.
متاسفانه دغه سی یو فعالیت رامنځته شو.
مننه د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان ښاغلی محمد رادمنش و چې ویلې د کابل په نننیو دو انتحاري حملو کې نه تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. په مرژوبلو کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی هم د پیښې له ځایه د ټلیفون په لیک راسره دی. صافی صاحب، تازه څه دي؟ آیا همدغه معلومات چې ښاغلی رادمنش وړاندې کړل او ستاسو معلومات هم همدا وایي چې تلفات همدا دي، یعنی نه تنه وژل شوي او دیرش تنه ټپیان دي؟
سلام تاسو او د صدر ډیرو اوریدونکو ته. ولی زه په ساحه کې ما په کومه کې چاونه شولې ده، امنیتي کسانې تر دې د خبرلان ته معلومات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د کورنیل چارو وزارت د یو کارکونکي یا د یو چارواکي په وینا کې نه غوښتل مینه واخیستل شي. او صدر ډیرو ته وویل په دغه چاودنه کې د لومړی نه په دومه کې د افغانستان د کابل د چټک غبرګون د قطعي قومندان هم وژل شوی دی. لکه څنګه چې ما په خپلو سترګو ولیدل، د چاودنې زور داسې ښکاره کېدی چې زوروره به وه. شاهدانو هم وویل چې چاودنې ډېره زوروره وه، د کابل د سیند څخه حتی د ځینو کسانو مړی افغان امنیتي ځواکونو دکړه. عیني شاهدان وایي چې دغه چاودنه په داسې حال کې کېږي چې د دفاع وزارت کارکوونکي په دغه وخت کې دغه وهرت څخه وځي او د کورونو په لور ځي. کله چې یو چاودنه کېږي له هغې وروسته امنیتي کسان او عام کسان راټولېږي. دومه چاودنه په هماغه وخت کې کېږي لکه څنګه چې رادمنی صاحب وویل. معلومه نه ده تر اوسه پورې چې آیا کم مارخام چې دوی ورکړل.
بله صاحب، صافی صاحب، بله صاحب، صافی صاحب، دا به وروسته معلومه شي، دقیق شمېر به وروسته معلومه شي، معلوم شي. لیکن دا اوس چې خلک څه وایي، شاهدان څه وایي چې ډېر تلفات ملکیانو ته وشتي او که پوځیانو ته؟
عام کسان دلته وایي چې تر ډېره تلفات پولیسو او د اردو د افغانستان دفاع وزارت کارکوونکو ته اوښتی دی. دا معلومه نه ده چې
خو تاسو وویل چې دوهمه چاودنه هغه وخت وشوه چې د اولې چاودنې نه وروسته خلک راټول شول.
بالکل، دوهمه چاودنه د پیچي د عیني شاهدانو په وینا وایي په هغه وخت کې وشوه چې کله امنیتي ځواکونه راغلل د پیچي ځای ته راورسېدل. دوهمه چاودنه وخت
درست. ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی و چې د کابل د نننیو انتحاري حملو په باب معلومات راکول.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
بیا هم په امنیتی موضوع راپور لرو. دو ورځې کېږي چې د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند بریدونه روان دي. ولایتي شوراوي حکومت دی د قرارګاه او دشت سیمې څخه سرتیری ښار ته راولي چې د لشکرګاه د سقوط مخه ونیسي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور رالېږلی دی.
سره له دې چې لشکرګاه ته رالازه د ملي اردو یو هلیکوپټر الوتکه د 215 میوند کلو اردو څخه اکمالات کوي. خو د لشکرګاه په شمال او ختیځه څنډه کې د سرکار او پنجاب کلا د سیمو امنیتي پوستو ته چې د تیرې شپې راهیسې تر سختو بریدونو لاندې دي تازه دمې سرتیری نه دي رسېدلي. د پولیسو یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول تر اوسه یوه پوسته سقوط شوې ده. درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه وروستي بریدونه چې د لشکرګاه ښار په شمال او ختیځ کې د دوهمې امنیتي حوزې پر کمربندي پوستو پیل شوي دي د ښار اوسیدونکو وارخطا کړي دي. د لشکرګاه د دوهمې حوزې اوسیدونکو چې د جنگ د لومړۍ کرښې څخه د ښار مرکزي سیمو ته د کډې کولو په حال کې دي د روانې جګړې په اړه داسې کیسه کوي.
نوم یې عبدالجلیل دی. سرکار سره رامه برایم وړ مشبه مخصوصان موم خوب نه دی کړي ټکان شروع و برایم مخصوصان نم ټکان شروع و نو وس حالات وار په وار خرابې دي. بار په دغه باندې مو موږ دا وویل چې ښه دی چې یس کډه بار په وسطه د چارې وخت دی. دا وس و دا وس موږ کډه ورپورته کول هم ټکان و دوړې و دغه موږ خپلې لیدلې چې د غټې مرمۍ مشتې دلې او د کورو بغل ته.
نوم یې مساجان استاد. دا خود خود ټکان دي. مؤمنان بیریږې سره په تکلیف په بازار کې کار کوو. اوس غواړو چې د بازار ما بند شي د خپل مؤمنان د یو تکلیف او دغه سره وباس وام لري. د شپې بیریږې کوچنی مو دا اوس موږ په خونه کې بیدېدل. ګرمیم ده موږ په خونه کې بیدېدل. نو اوس غواړو چې داسې مو کې دامن په ځای کې خپل خواري او زندګي داسې په بېغامه زړه سره وکړو.
د شرط لورم او زه بابا جی نږدې ولس میاشتې کېږي چې د وسلوالو په ولکه کې ده. خو د دوهمې حوزې پر امنیتي پوستو بریدونه نوي دي او وروسته تر هغه پیل کېږي چې وسلوالو په 13 اگست میاشت کې وکولی سول د نادالي ناوي او ګرمشیر ولسوالیو ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. سره له دې چې په تیرو دوو اونیو کې د لشکرګاه په نږدې سیمو کې د وسلوالو ډله ییز بریدونه او د جګړې شدت کم شوی دی. خو د اوس تازه پیل شوو بریدونو په اړه د هلمند د والي ویند وایي طالبان غواړي په دې بریدونو سره هغه عملیات له خنډ سره مخامخ کړي چې د لشکرګاه کندهار د لویې لارې د خلاصون په موخه د تیرو نږدو دریو اونیو راهیسې روان دي.
افغان امنیتي ځواکونه هڅه هم دغه ده چې په هغه ځای کې ټینګ امنیت خوندي وساتي. موږ د ولایت مقام اداره ټول ولس ته د هلمند شریف پتمن ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله هېڅکله هم دښمن نه توانېږي چې هغه ساحې کې چې د ښار مربوط ساحې دي په هغه ځای کې کوم تخریشي عمل رامنځته کړي. خو بیا په شهرای عمومي فعلنم عملیات روان دي تر څو د دې لارې د خوندیتوب لپاره هم نور کار وشي.
که څوم د شهر د دوهم یوزي پر پوسټو د پیلسوی جګړې د ډزو ژغونه د لشکرګا ټولو سیدونکو اوري خو د والی ویاند عمر ځواکوي وسلوال د شهر د نیولو توان نه لري او امنیتي ځواکونه د لشکرګا د ساتنې په اړه چمتووالی لري. حکومت ته چې د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره پر 15% هلمند حاکمیت لري څه په کار دي؟ د ولایتي شورا منشي عطا الله افغان وایي د قرارګاو او مرکزونو څخه د امنیتي ځواکونو لشکرګا ته واستول سي چې پر دشتونو موقعیت لري او یوازې د ځان څخه دفاع کوي.
په کار د دې لپاره دا دی چې مخکې چې کومندان سبابل مخکنی کومندان د کلی اردو د لیو چاغول چې ماته په مساکله ولسوالۍ کې روشن ټاور امنیت نه لري، نو د اوس لپاره ښار تر هغو مناطقو مهم دی چې زموږ د ملي اردو باج سرتیري په دښتو کې پراته دي. د دې لپاره چې د ښار اوزا جوړ شي او ښار د ماسیرې څخه خلاص شي او د سکوت څخه خلاص شي، هغه سرتیري چې په هغه سیمو کې دي چې هغه اسي پذیره نه دي، باید هغه سرتیري اجالن لشکرګا ښار ته راشي چې د ښار مشره مات.
د لشکرګا پر امنیتي کمربند چې د ښار د زړه څخه د اتیو تر 15 کیلومتر فاصله لري، په داسې حال کې بردونو زور اخیستی دی چې د ښار ته غځېدلې لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. موساکله، نوزاد، دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د سنگین، واشیر، مارجه، ناوې، خانشین او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي. کته حکومت د نادلی په چانجیر کې لنمحال عملیات وکړل او دمګړې د لشکرګا کندهار د لوی لارې د پرانیستلو په عملیاتو بخدي، خو وسلوالو په تیر یو ولس میشت کې په چټکۍ سره د لشکرګا په لور پرمختګ وکړ او ځنونه د شار تر څلور خواو او نږدې په لور ورسول. موږ درياستای د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422114 یاو یاو پینزه.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو کوچیان وایي چې د حکومت له ګڼو ژبنو سره سره د دوی ژوند ته پاملرنه نه ده شوې. دوی چې د خپلو ستونزو د چړلو لپاره نن دوشنبه په کابل کې سره راغونډ شوي ول، وایي چې له دې وروسته د خپلو حقونو غوښتنه کوي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
افغان کوچیان وایي چې د سرپناه حق څخه نیولې بیا د روغتیا، پوهنې، په عمومي چارو کې د ګډون، دوی ته د ځانګړې پالیسۍ او ګڼو نورو حقونو څخه بې برخې دي. په شاوخوا دېرش ولایتونو کې د دوی لسګونه استازي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې راغونډ شوي وایي چې له دې وروسته د یوې ځانګړې طرحې له مخې د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د کوچیانو چارو د سمون د خپلواک ریاست مشر دلاور فیضان د کوچیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل چې د کوچیانو اړوند چارې د حکومت دننه همغږه نه دي او دې چارو د شته کوچیانو ستونزې په خپل حال پریخیدی.
مالداری اچھا فیصد وڑا مالداری لدین لازیات لکوچی سره خو ریاست په زراعت وزارت کې ده. صحت د سیاتانه تور کړي، مالداری د زراعت تور کړي ده، معرف د معرف تور کړي ده. د موږ لپاره انکشافي بودیجه یو لک ډالر دی ویو. ما ته د تاله لپاره به ولک افغانستان نفوس 10 میلیونه ده. شپږم ایسه د افغانستان نفوس مون تشکیلو معنا څه؟ یو میلیارډ ډالر د افغانستان د کوچانو حق کیږي که په پیسو دي نفوس را سره کوي.
ښاغلی فیضان وایي کوچان غواړي چې حکومت یې د دایمي مشکیدنې لپاره هر اړخیز پروګرام پیل کړي، په عامه ادارو کې د کوچانو ونډې ته شرایط برابر شي، د ښوونې او روزنې حق ترلاسه کړي، دوی او مالدارۍ ته یې روغتیایي خدمات برابر شي. د یادونې ده چې کوچان د دې ستونزو تر څنګ ډېر وخت د تګ راتګ په وخت کې د څړځایونو او مشکیدو په خاطر د ځایي خلکو او زورواکو له مخالفت سره مخ کیږي چې وسله والې نښتې پکې هم شاملې وي او دا ستونزې بیا بیا تکرار شوي دي. د افغان حکومت چارواکي که څه هم د کوچانو په وړاندې شته ډېرې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د ملي یووالي حکومت یې د حل لپاره هم اقدامات کړي دي. د چارو د ادارې د ټولنیزو او فرهنګي چارو رئیس میاګل وسیق وایي چې ولسمشر د کوچیانو د ستونزو حل ته ژمن دی، خو د هیواد امنیتي وضعیت لکه د نورو برخو په څیر د کوچیانو ژوند د ښه کېدو مخه هم نیولې ده.
ولسمشر هماغه ژمنې ته اوس هم ژمن پاتې شو. یعنې سږ کال د چنګاښ میاشت کې حکم صادر کړي، یو کمیسیون جوړ شو چې په هغه کې د دیارلسو ادارو مینان شامل دي. یعنې دا هغه کمیسیون دی چې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا کارونه باید څنګه ترسره کی.
له دې سره پولیسي جرګه کې د کوچیانو استازي وایي چې ولسمشر ډیر ژر د کوچیانو سره ګوري او د دوی د ستونزو د حل په خاطر پر ځانګړي وړاندیزونه غور کوي. د ولسی جرګې استازی نذیر احمد احمدزی وایي کوچیان له دې وروسته پټه خوله نه کیني او د اساسي قانون په رڼا کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
مدنی فعالان وایي هغه ځوانان چې بهر ته په قاچاقي لاروسی هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي چې بهر ته د تک په پیسو په خپل هیواد کې کاروبار پیدا کړي. په ننګرهار کې مدنی فعالانو دا هم وویل چې دوی هڅه کوي چې ځوانان تشویق کړي چې په خپل هیواد کې پاتې شي او په خپل هیواد کې ځان ته روزګار برابر کړي. په دې اړه شاه محمود شینواره راپور لري.
مدنی فعالان وایي د دې په خاطر چې بهر ته د ځوانانو قاچاقي تګ مخه ونیول شي، افغان حکومت باید ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونو ترڅنګ په داخل د هیواد کې د کار کولو زمینه هم برابره کړي. دغه څرګندونې یو شمېر مدني فعالانو د یک شمه پورز د جلال آباد د خروالې په تالار کې د افغانستان تاته اړتیا لري تر نامه لاندې په یوې غونډه کې وکړې. ځوان څېړونکي ولی محمد کندیوال چې په سویس کې د ناقانونه کډوالو په اړه څېړنې کړې وایي که چیرې افغان ځوانان په بهر کې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو او تکلیفونو خبر شي نو هیڅ ځوان به بهر ته د تګ لپاره زړه نه کړي.
تر ډېره حده پورې هغه معلومات یا د هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري د لارو سفرونه کوي هغه معلومات په هغه پیمانه نشته د خلکو سره شریک شوی دی. یوه لویه وجه زام دا ګڼم چې خلکو ته لام دغه لارې او غلطه ژوند یو خیالي ژوند ښکاري په داس حال کې چې دوی خبر نه دي دوی لام زړه کوي هلته ځي.
مدني فعال راحت ګل زرمل د غونډې ګډونوالو ته د ځوانانو د بهر ته تګ پر لاملونو رڼا واچوله. نوموړي وویل اکثره ځوانان د وزګرتیا له امله بهر ته په قاچاقي لارو تللي. دی وایي هغه پیسې چې ځوانان د بهر ته تګ لپاره پیدا کوي که پوړو کاروبارونو ولګول شي د دوی ترڅنګ نور ځوانان به هم کاری بوختیا پیدا کړي.
هغه پیسې که دوی راوخلي دلته په هیواد کې په سرمایه گذاری وکړي که یو ورکوټ دکان هم جوړ کړي نو دوی دلته په اغمره پیسې نوري ګټلی شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی. د لارې تکلیف او د مرګ وخت به ورته بچت پاتې شي.
د دې کمپاین یو تن پر مخ وړونکي قیس سلامدار وویل دوی دغه بهیر له تېر یوه کال راهیسې د هیواد په مهمو ځنونو کې پیل کړی وو چې د کمپاین د وروستۍ غونډه یې په ننګرهار کې ترسره کړه. دی وایي له دې کمپاین څخه یې موخه بهر ته د تلونکو ځوانانو پر ستونزو خبرې او ځوانانو ته د افغانستان تاسې ته اړتیا لري پیغام رسول دي.
پنځلس کال کې د پنځلس کال چې تېر شوی دی د پنځلس کال د ترقي آبادي او د پیشرفت کلونه ول او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکړو باید د ځوانان په دې به هیواد کې پاتې شي خپل هغه کوم لاسته راوړنې چې لري دې په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي پانګه اچونه وکړي تر څو موږ وکړو کولی شي دغه پیشرفت دغه ترقي چې تر اوسه پورې موږ لاسته راوړلی نور مخکې بوزو او دا وساتو.
د کمپاین په دې غونډه کې د ننګرهار د یو شمېر ولایتي مسؤلینو او مدني فعالانو سربیره د ځینو ولسوالیو څخه هم په لسګونو ځوانانو ورغلي وو. د کمپاین په وروستۍ برخه کې مسؤلو کسانو د ځوانانو پوښتنې ځواب کړې او د غونډې ګډونوالو ته دنده وسپارل شوه تر څو دغه پیغام نورو ځوانانو ته هم ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
جیشل سرمشیزی پر اقتصادی مسئلو د خبرو ترڅنګ د نړیوالو کړکیچنو سیمو په باب د خبرو لپاره هم مناسب زمینه برابره کړې. څو د هیوادونو مشرانو او ډیپلوماتان سره وګوري او په نړیوالو مسایلو له نږدې وشخیږي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
په دې لیدنه کتنو کې د امریکې د متحدو ایالتونو او روسیې ډیپلوماتان په سوریه کې د یوه اوربند په اړه د خبرو لپاره یو ځل بیا سره کېناستل خو کومې پریکړې ته ونه رسېدل. د روسیې او امریکې د متحدو ایالتونو ترمنځ له څو اونیو راهیسې په دې اړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش او نورو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې د دواړو هیوادونو پوځي همکاري څه ډول غښتلې کېدای شي یوې پریکړې ته د رسېدو لپاره خبرې روانې وي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي د یکشنبه په ورځ وویل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې چې د چین په هانګژو کې د اقتصادي غونډې ترخوا وشوې له کومې پریکړې پرته پای ته ورسېدي. د جیشل اقتصادي نړیوال غونډه د دې زمينه هم برابر کړ چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم په چین کې د غونډې ترڅنګ سره وویني. که څه هم د دوی د لیدنې په ترڅ کې د خبرو جزئیات تر اوسه ندي رابرسیره شوي، خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې پوتین او اوباما د سوریې او اوکراین په اړه سره خبرې کړي دي. په سوریه کې اوسنیو حالاتو د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته وهڅوله. د آلمان د حکومت ویان شتیفن زایبرت خبریالانو ته دا خبره په ډاګه کړه چې دواړه مشرانو د سوریې د ناخوالو په باب خبرې وکړې او د غراز یې په الیپو کې د بشري ناوړه وضعیت په باب اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز د جیشل د سرمشریزه په څنډه کې د چین ولسمشر هی جینګینګ او د آلمان لومړی وزیر انګیلا مرکل هم سره ولیدل او د نورو خبرو ترڅنګ د سوریې د حالاتو په باب خبرې وکړې. له بلې خوا خبر راځي چې د ترکیې لومړی وزیر د سوریې او ترکیې ترمنځ د 90 کیلومتر پولې په اوږدو کې له داعش څخه د پاکې سیمې ډاډ ورکوي. خو د سوریې رسنۍ خبر ورکوي چې په یو شمېر بمی چاودنو کې 14 تنه وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو سازمان بیا د وژل شویو شمېر 24 تنه ښیي. سوریه لا هم نارامه ده او د سترو هیوادونو خبرې اترې په اړه کومې پایلې ته نه دي رسیدلې.
دا هم د دې خبری خبرونه د زینو مهمو مطالبو سره کې یو ځل بیا. په کابل ښار کې نن دوه انتحاري حمله وشوه. دفاع وزارت وایي چې په دې چاودنو کې 9 تنه وژل شوي او 9 دیش نور ژوبل شوي دي، خو ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات شي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله تاییدوي چې حکومت د خپلو ځینو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، خو د څلورو ولایتونو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې یوازې په دغو ولایتونو کې 19 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي او ځینو یې سقوط هم کړی دی. او پر لشکرګاه بیا بریدونو زور اخیستی دی. دوی ورځې کېږي چې د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند باندې بریدونه روان دي. ولایتي شورا وایي حکومت یې د قرارګاو او دشت سیمو څخه سرتیری ښار ته راولي چې د لشکرګاه د سقوط مخه ونیسي.
در شو خلی خلی انسانا نه نه بود بسر بود تور حقا جانا